نماز پخین دو بجې شوې. السلام علیکم. د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اورېدو ته قدرمن اورېدونکو، زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار شمشاد زدران ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په وړاندې په کابل کې د نننۍ مظاهرې په اړه راپور درکړو. په یو بل راپور کې به واوري چې د ننګرهار پوهنتون محصلین په تحصیلي چاپیریال کې د ځینو کړیو لخوا له سیاسي او وسلوالو فعالیتونو څخه شکایت کوي. د راپورونو برخه وروسته راځي. لومړی ستاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان پولیسو نن بیا هغه مشکوک تروریست ونیو چې د هند په ستر صنعتي ښار ممبئی کې په 2008 میلادي کال کې د تروریستي حملې پلان جوړ کړی وو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له روسیې د باندې خلک سوکه سوکه دا فکر کوي چې په تیر یو کال کې ښایي د ولسمشر پوتین حرکتونه ډېر د هوښیارۍ حرکت نه وو. نړیوال خبرونه څو شیبه وروسته تاسو وړاندې کوو. له هغه مخکې سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د خبرونو سرچې کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حکومت لخوا د کابینې اعلانولو د هیواد پر امنیتي، ټولنیز او اقتصادي حالت منفي تاثیر کړی دی. په لسګونو تنو نن په کابل کې د ایراني چارواکو لخوا په نوموړي هیواد کې د میشت افغان مهاجرینو سره د ناسم چلند په غبرګون کې مظاهره وکړه. او د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د والیانو ټاکل وخت اړتیا لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حکومت لخوا د کابینې اعلانولو د هیواد پر امنیتي، ټولنیز او اقتصادي حالت منفي تاثیر کړی دی. د دې جرګې غړو د سیشن بیا ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د کابینې د اعلان ځان ته هیواد داخلي عواید د کسر سره مخامخ کړی دی. د مشرانو جرګې وغړي همدار ډول کچري اوسنۍ وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، په هیواد کې موجوده سرمایه به له هیواد څخه وایستل سي.
زه د حکومت نه خواهش کوم په ډیر عجله سره باندې د افغانستان اوسنی اوضاع په کتو سره دا توجه وکړي چې خدای نه خواسته دغه حالت د دې نه اضافه تر دوام وکړي. افغانستان به په ډیر بد حالت کې قرار ونیسي. نه به جامع جهانی را ترمیم کړي، نه به افغانان را ترمیم کړي. د افغانستان حکومتدارانو پښیمانی هیڅ سود نه لري.
د مشرانو جرګې تر دې وړاندې هم د افغان حکومت څخه د کابینې د ژر اعلانېدو غوښتنه کړې وه. په لسګونو تنو نن په کابل کې د ایراني چارواکو لخوا په نوموړي هیواد کې د میشت افغان مهاجرینو سره د ناسم چلند په غبرګون کې مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې وایي چې مظاهره کوونکو ویل توپیر بس د انسانیت سرحد نه لري او د افغان مهاجرینو په وړاندې د ایراني چارواکو کړه وړه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې میشت ګڼ شمېر افغان مهاجرینو تر دې وړاندې په وار وار د ایراني چارواکو د ناسم چلند څخه شکایت کړی وو. دا مظاهره پر داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې په ایران کې د درې افغان مهاجرینو د وژل کېدو راپورونه خپاره شول. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره وایي چې د والیانو ټاکل وخت اړتیا لري. د دې ادارې ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد اداره هڅه کوي چې وړ او لایق کسان پر دغو دندو باندې وګماري.
یک پروسیس زمانگیر است. من فکر میکنم پروسه البته آغاز شده و قسمی که اجلاعات ها برای جمهور وعدی آن را کرده بود ادامه خواهد یافت. مشکل خاص وجود نداره.
تر دا محل د کندوز او پکتیکا ولایتونو والیان د ولسمشر لخوا ټاکل سوی دي. او چارواکي وایي چې د غزنی د مقر ولسوالۍ د پاسنکوونکو مشر فیض الله د خپلو درې نور ملګرو سره د سړک غاړې مین په چاودنه کې وژل سوی دی. د غزنی د والی ویان شفیق ننګ ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن سهار د مقر ولسوالۍ د زرکشان په سیمه کې سوی ده. د پیښې مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی دی. د یو بل خبر له مخې نن غرمه شاوخوا 12 بجې د کندهار په میوان ولسوالۍ کې مین چاودنې یو ملکی کس وژلی او یو بل یې ټپي کړی دی. دا کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پولیسو نن بیرته هغه مشکوک تروریست ونیو چې د هند په ستر صنعتي ښار ممبئی کې په 2008 میلادي کال کې د تروریستي حمله د پلان جوړولو په تور نیول شوی وو. په دې حمله کې لږ څلور ژه یو څلور شپږ پېته تنه وژل شوی وو. پاکستاني چارواکو نن ویل چې ذاکر الرحمن لکوي له یوې بلې مسئلې سره په ارتباط په توقیف کې دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د لکوي وکیل ویلي چې د خپل موکل د بیا توقیف پر ضد به د استیناف محکمې ته عرض کوي. په ممبئی کې د وزارت ملادي کال د تروریستي حمله په ارتباط په پاکستان کې لښتلوجه وټنه مشکوک کسان نیول شوی چې لکوی هم په هغوی کې شامل دی. د پاکستان یو محکمې څورځې مخکې لکوی د کافي شواهدو د نشتوالي له امله په برات خوشي کړ، خو د پاکستان حکومت نن د هغه ځانګړي قانون له مخې چې د امنیتي تهدید پېښونکو ته د دیرشو ورځو توقفېدو اجازه ورکوي د لکوی د بیا نیولو امر کړی دی. د روسیې د حکومت سیاسي مخالف الکسی نوالنی د مسکو د محکمې لخوا په درغلیو تر مجرم پیژندل کېدو وروسته په روسانو غږ کړی چې د لاریونونو لپاره دې لارو سرکونو ته راوځي. نوالنی نن د محکمې له ودانۍ د باندې خلکو ته وویل دا رژیم د بقا حق نه لري، دا باید له منځه ولاړ سي. زه پر هر یوه وګړي غږ کوم چې نن سرکونو ته راوځي، څو دا رژیم چې بېګناه خلک شکنجه کوي لمنځه ولاړ سي. د مسکو محکمې نن د درغلیو په تور نوالنی او د هغه ورور اولیګ محاکمه کړل او وروستۍ پریکړه یې اعلان کړه. نوالنی په 3.5 کلونو تعلیقي حبس او د هغه ورور اولیګ په 3.5 کلونو زندان محکوم شوی دی. د قاضي لخوا حکم وشو چې نوالنی 15 لکه او د هغه ورور نږدې 4.5 میلیون روبل جریمه هم ورکړي، خو الکسی نوالنی ویلي چې د دوی نیول کېدل سیاسي اړخ لري او د روسیې حکومت هڅه کوي چې خپل سیاسي مخالفین وځپي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي له روسیې د باندې خلکو سوکه سوکه په دې فکر کې دي چې په تېر یوه کال کې شاید د جمهور رئیس پوتین حرکتونه ډیر هوښیارانه نه وو. ولسمشر اوباما له امریکایي راډیو NPR سره په مرکه کې چې پرون خبره سوي ویلي چې درې یا څلور میاشتې مخکې په واشنگټن کې ټولو دا فکر کاوه چې ولسمشر پوتین نابغه دی او موږ ټول له دایرې ایستلي یو او د روسیې د نفوذ د پراختیا لپاره یې خپل لاره ایستلې ده. اوباما وویل چې اوس لږ تر لږه له روسیې څخه بهر یو شمېر خلک داسې شته چې فکر کوي چې پوتین ښایي ډېر هوښیار نه وو. امریکا او اروپایي اتحادیې د کریمیا تر الحاق وروسته پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. جمهور رئیس اوباما وویل چې د روسیې د وروستیو اقداماتو په څیر مسایلو سره باید له ستراتیژیکې حوصلې کار واخیستل شي. د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې هیواد یې په ښه موقف کې دی.
I could look back and say we are as well positioned today.
د وای وز شاته چې ګورم نو راته څرګندېږي چې له اقتصادي پلوه نن هم په ښه موقف کې یو، هغه موقف چې له ډېرې مودې مو ټینګ ساتلی. ګورم چې په نړۍ کې د امریکا رهبرۍ ته نن ورځ تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده او دا د ازادۍ احساس راکوي. داسې چې هغه کار چې موږ له ډېرې مودې راهیسې کاوه بالاخره یې میوه وکړه او ماته دا موقع راکوي چې پر یو شمېر نورو هغو ستونزو او مسایلو غور وکړم چې تر اوسه مې یا وخت نه ورته درلود او یا مې د جمهوري ریاست په لومړیو کلونو کې د هغوی د حل امکانات نه درلودل. د انډونیزیا چارواکي وایي چې د جاوا سمندر کې داسې ټوټې لیدلې چې ګمان کېږي د یریشا مسافرونکو الوتکه وي چې د 112 سپرلیو سره د دسمبر 28 لادرکه شوې وه. د انډونیزیا ټلویزیون یوه ستره ټوټه د سمندر په اوبو کې شودلې ده چې د یو شمېر کسانو په باور شایي د الوتکې د عاجل خروج یا ایمرجنسي دروازه او نورې برخې وي. په انډونیزیا کې د پلاتونی او ژغورنې د ادارې مسؤلینو ویلي چې 95% دوی ډاډمن دي چې دا به د ورکې شوې الوتکې ټوټې وي. خبرونه ختم شول.
زمون خاکله آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 5.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په راپورونو کې به واوري چې په کابل کې د اعتراض کوونکو یوې ډلې له نړیوالې ټولنې او افغان حکومت څخه وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په برخه کې اقدام وکړي. په ننګرهار کې د تدریس په چاپیریال کې له ستونزو پرونو او سیاسي فعالیتونو څخه به هم په یو راپور کې خبر شي.
معاصرینو ترمنځ داسې خبرې تبادله کېږي، داسې کارونه داسې اعمال هلته ترسره کېږي چې داسې کله داسې فکر کېږي چې دا یو اکاډمیک محیط نه ده بلکې یو جبهه ده.
په کندز کې د ښار د پاکولو کمپاین پیل شوی او په هلمند کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوې وسلې د یک ته سپارل کېږي. نوې ټکنالوژي او ورسره نوې لانجې د کور کلی په 19 پروګرام کې د ځینو کسانو لخوا پر ټولنیزو شبکو د شخصي ویډیوګانو او تصویرونو د بې اجازه خپرولو پر ناوړه عواقب خبرې کوو.
څو ورځې مخکې سالګره وه، همدغسې ګډېدل سره د پندې کې فلم برداري کړی، هغه لاس په لاس دغه ټول موبایلونه ډک سوي. خدا غس پوسي زه دغه نفر داویستلی دي، ما کنه هغه پرېږدي.
کور کلی د لوبو له میدانه د سپورټي خبرونو له اونیز پروګرام سره یو ځای د خپرونې په دوهم نیمای کې خپرېږي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کابل ښار کې لسګونو کسانو نن د ایراني چارواکو لخوا په دې هیواد کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند په جواب کې مظاهره وکړه. مظاهره چیانو چې د عدالت او برابرۍ نارې وهلې، له نړیوال ټولنې او افغان حکومت څخه وغوښتل چې د افغان کډوالو د ستونزو په حل کې اقدامات وکړي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو ناسم چلند خی. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پراپور کې ووري.
نو ظاهره چانو چشمیری لسکونو تنو ته رسیدل او هي او شعرونه لزان سره لیکدول. ایرانی چارواکو ته په خطاب کې ویل چې توپیر بس کړی، انسانيت سرحد نه لري او تبعیض ګناه ده. مظاهره چانو د سه شنبه په ورځ له صدارت څلولارې څخه خپل مظاهره پیل کړه او د ایران سفارت مخې ته د یو اته ماده ایس پریکړلیک په لوستلو سره پای ته ورسېده. یاد پریکړلیک چې د مدني ټولنو د یو فعال ابوذر معذوري لخوا ولوستل شو، په یو برخه کې دا سراغلی:
ایرانی چارواکي د هغه مقامات او ایرانی سرتیرو چې له افغان کډوالو سره په ناوړه چلند تورن دي ژر ونیسي او عدلي او قضایي ارګانونو ته دې معرفي کړي. نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري باید په ایران فشار راوړي، څو یاد حکومت په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند مرتکبینو ته جزا ورکړي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران په اصفهان کې درې تنه افغان کډوال وژل سوي. دغه شان په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې افغان کډوالو ته پکې سپکاوی شوی. د ایراني چارواکو دغه چلند د افغانانو غوسه راوپاروله او په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو له ایراني حکومت نه غوښتنه وکړه چې د مهاجرت په برخه کې ټول نړیوال کنوانسیونونه مراعت کړي او د افغان مهاجرو له ځورونې نه دی لاس واخلي. مظاهره چانو له افغان حکومت نه هم وغوښتل چې له ایران سره دی په دوستانه اړیکو له سره غور وکړي او هر څومره چې ژر کېدای شي په ایران کې د افغان مهاجرو ستونزه حل کړي. د مظاهرې یوې ګډونوالې لیلا احمدي خبریالانو ته وویل:
د ملي وحدت له حکومت نه غواړو هر څومره چې ژر کېدای شي په ایران کې د افغان مهاجرو د ستونزو د حل په هدف ځانګړي تدابیر په پام کې ونیسي، ځکه دوی په ایران کې په ناوړه حالت کې ژوند کوي.
د راپورونو پر اساس تم هلڅ باندې 3 میلیونه افغان کډوال په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي چې نږدې 1.5 میلیون یې په ایران کې ژوند کوي. وخت نا وخت داسې راپورونه را رسیږي چې ایرانی چارواکي له افغان مهاجرو سره ناوړه چلند کوي. کارپوهان په دې باور دي چې افغان حکومت دې باید د مهاجرو د راستنولو لپاره ملي ستراتیژي جوړ کړي، څو ټول افغان مهاجر چې دا محل په ایران کې په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي هیواد ته راستانه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي. تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه راپورونه، مرکه، تحلیلونه او تازه خبرونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو او د ماښام له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو اوري. دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ننګرهار پوهنتون یو شمیر محصلین په دې پوهنتون کې د ځانګړو کړیو لخوا د ګوندي سیاسي او وسلوالو فعالیتونو څخه پرده پورته کوي. د دې پوهنتون ځینو محصلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې پوهنتون کې د محصلینو ترمنځ داسې خبرې کیږي چې تر ډیره تخریبونکې دي. د دې پوهنتون سرپرست په پوهنتون کې د ځینو افراطي کړیو موجودیت تاییدوي، خو وایي چې د دل راتګ سره وضعیت سم شوی. پاین حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دوی په پانتونونو کې د سیاسي فعالیتونو په اړه تر اوسه شکایتونه نه لري او چاته به هم له اکاډمیک ماحول څخه د بل مقصد لپاره د استفادې اجازه ورنه کړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زادران په دې اړه د راپور برابر کړی.
په افغانستان کې اوږدمهاله سیاسي بحران بلاخره په پانتونونو کې ریښې موندلې او ویل کېږي چې ننګرهار پانتون د داسې خوځښتونو په سر کې ځای لري. د دې پانتون یو شمېر محصلین شکایت کوي چې د ننګرهار په پانتون کې د دولت د وسلوالو ډلو لپاره ځانګړي فعالیتونه کېږي او تر ډېره یې د دې پانتون تعلیمي بڼه بدله کړي. د ننګرهار پانتون یو محصل چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادۍ راډیو ته ویلي، ډېر محصلین د ننګرهار پانتون له وضعیت او په دې پانتون کې د حاکمو سیاستونو څخه ځورېږي او د محصلینو په تعلیمي روحیې دې حالت بدې اغېزې کړي دي.
د ننګرهار پانتون چې یو علمي او اکاډمیک محیط د متاسفانه چې د محصلینو ترمنځ داسې خبرې تبادله کېږي، داسې کارونه، داسې اعمال هلته ترسره کېږي چې داسې کله داسې فکر کېږي چې دا یو اکاډمیک محیط نه ده بلکې یو جبهه ده. حتی د ډیرو داسې وسایلو د داسې اسبابو نه استفاده کېږي چې هغه په یو اکاډمیک محیط کې حتی هغې ته د دخول اجازه هم نشته.
په ورته وخت کې نورو محصلینو هم د نوم د نښودو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل پوهنتون ته ډیرو ډلو ټپلو لار پیدا کړي او د خپلو هدفونو لپاره پټ فعالیتونه کوي.
دلته دوه ګوندونه فعال دي چې یو د حزب اسلامي ده او یو د طالبانو ګوند. خو دا شی ویلی شم چې پیسې د یو لړ اصلاحي کارونه هم دوی کوي او تخریبي کارونه هم کوي. کېدای شي په نورو پوهنتونو په نورو ځای کې هم فعال وي، خو دلته کار ډېر فعال ده. نو د هغوی کار پټ دی، پټ کار روان وي. نو په دې باندې ډېر دش ماشین نه خبرېږي او له ماشین سره دش ماشین سره چې هغه د سره په پروګرام کې نیوي هیڅ ځان شریکوي نه.
د ننګرهار په پانتون کې شاوخوا 15,000 محصلین په 1,500 کې زده کړې کوي. داسې انتقادونه هم موجود دي چې دغه پانتون یو شمېر یاد محصلین په ځینو داسې مسایلو کې کله کله د کابل ننګرهار لویه لار د مسافرو په وړاندې بندوي او مظاهره کوي چې ګټه یې ځینو خاصو کړیو ته رسیږي. دا انتقادونه او د پانتون په اړه اندېښنې له هغې وروسته لا ډېرې شوې چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د دې پانتون محصلین د شنو سپینو او تورو بیرغونو سره سړکونو ته راوتلي وو او خلکو په ننګرهار پانتون کې د ځینو ډلو د شتون په اړه چې محصلین په ځینو کارونو مجبوروي په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هم لیکنې وکړې. د ننګرهار پوهنتون سرپرست ډاکټر محمد طاهر عنایت ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د دل راتګ مخکې د ننګرهار پوهنتون وضعیت له دې هم خراب وو او اوس هم ځینې کړی شته چې د هیواد د لویو ګټو په خلاف حرکتونه کوي.
محصلین د روشن فکر د فرهنګ د لري خبرې ده. خو دې ما سره منی دي دغه وزه تقریبا 80% خشوې ده.
په عین حال کې د لوړو زده کړو وزارت وایي چې دوی ته د کوم پانتون په اړه داسې راپور یا شکایت نه دی رسیدلی چې هلته د خلک د هیواد د ګټو په خلاف وروزل شي. د دې وزارت ویان عبدالعظیم نوربخش د سه شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې عمله بعد د ننګرهار پانتون د وضعیت د څېړلو لپاره د لوړو زده کړو وزارت د نوموړي پوهنتون چارواکو ته هدایت ورکړي او هیڅ چاته به د داسې فعالیتونو اجازه ورنه کړي.
موږ تر اوسه پورې داسې ګزارشونه چې سیاسي فعالیتونه د ننګرهار په پوهنتون کې یعنی موجود دي، موږ ګزارشونه نه لرو. پالیسي موجوده ده چې موږ د پوهنتونونه سیاسي ځای نه ده، فقط د علم او د آموزش لپاره هلته یعنی ځای موجود ده.
که څه هم د پوهنتونونو په غیر سیاسي کېدو د حکومتونو لخوا تل ټینګار شوی، خو په افغانستان کې سیاسي ګوندونو او فعالیتونو تر ډیره د همدې ځایه سرچینه اخیستي او حتی د پوهنتون د دورې ډیر محصلین د کورنیو جګړو په ګرمولو کې ښکیل بلل کېږي. موده وړاندې هغه مهال چې د کندهار په پوهنتون کې د دې ولایت مرستیال والي د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو، دا اندېښنې چې وسلوال کولی شي په پوهنتونونو کې فعالیت وکړي لا ډېرې شوې. د بېلابېلو او په تېره د ننګرهار پوهنتون وروستي جریاناتو ته په کتو ډېرو کارپوهانو او د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو اندېښنه ښودلې چې که دا وضعیت د ځوانانو محصلینو ترمنځ همداسې دوام پیدا کړي نو لري نه ده چې د هیواد په داخل کې د حکومت په ضد بل سرخوږی جوړ شي.
په ننګرهار پوهنتون کې د یو شمېر وسلوالو او سیاسي ډلو لخوا د مشکوکو فعالیتونو او پرونو په اړه راپور مو اوریده. د هلمند امنیه قومندانۍ لسګونه میله درنې او سپکې وسلې د ملي دفاع وزارت د یو پروګرام ته سپارلې دي. د هلمند د پولیسو چارواکي وایي دا وسلې په بیلابیلو عملیاتو او مخامخ نښتو کې ترلاسه کړي دي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی له چارواکو او د ډایګ د پروګرام له مسؤلانو سره خبري کړي او د راپور برابر کړي.
د هلمند امنیت امیر سمنوال بچاکل بختیار وای یا د وسلې د هلمند امنیت کمانډانی د پولیسو لخوا د وسلوالو سره په مخامخ جنگونو عملیات او د چاپو پر مهال نیول سوی دي. بختیار چې ټول نیول سوی وسلې رسنۍ ته شوډل ول ډیر شمله کلاشنکوف او 50 مل توپانچې او پاته نورې پیکاو 2 ملیمتر توپونه دي.
دا د هلمند بیدار پولیسو په مختلفو عملیاتو کې او په مختلفو وسلوالو کې تقریبا 2 مل سلاي مختلفونه و دشګیره شوې ده. هغوی نیولې ده چې دغه جملې نه 10 میله کلاشینکوفونه دي، 50 میله تمانچې دي، ټی ټی او مکروب چې دغه د پاکستاني دروالي دي، یو زرتوب ده، یو ماشیندار ثقیل ده، یو 60% د ماشیندار ده او یو څه بور ده.
بختیار وویل پولیسو ښه روزنه ترلاسه کړې ده او کولی سي په ډیرو مواردو کې په یوازې سره عملیات ترسره کړي. د هلمند امنیت امیر ازادي راډیو ټول هغه وسلي چې د عملیات او چاپو پر مهال نیول سي وي لومړی د ملي دفاع د وزارت ډایاک ته سپاري او وروسته د خپل اړتیا وړ وسلي تر ترمیم او ترتیب وروسته د یو پروسیجر له مخې بیرته د ډایاک له دفتره راغواړي. په هلمند کې د ملي دفاع د وزارت اړوند د ډایاک مسؤل ډګروال محمد نسیم وای د ډایاک د پروګرام د پیل رئیس د هلمند بیلابیلو امنیتي ادارو څخه 2250 مل سپکی او درنې وسلې تسلیم کړي دي. د ملي دفاع د وزارت د ډایاک عمومي ډیپوټ سپارلې دي.
هر ورګان چې هغه تسپیوي عملیاتو کې سلاوي ونسي بیا دوی مشت سپاري او مجه بیا ډیپو کې ځای پر ځای کوو. د ډیپو څخه بیا ساحوي ډیپو ته، ساحوي ډیپو څخه بیا فابریکا عربي ته ځي. پر جیو باندې بیا هلته کار کوي. هغه سلا چې پالیږي هغه پالوي، کار ځینې اخلي چې نه پالیږي هغه د منځ وړي.
په هلمند کې د پولیسو لخوا ډایاک ته په داسې حال کې د جنگونو عملیات پر مهال نیول سوی وسلې سپارل کیږي چې د جون راپور له مخې پولیس خپل د وسلو او مهماتو له پلوه د کمیل عمل له ستونزو سره مخامخ دي. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شیبه زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم یو بل موضوع. په کندز ښار کې د ښاروالۍ لخوا د ښار د پاکولو یو کمپاین پیل شوی. ویل کېږي چې په دې کمپاین کې نه یوازې چارواکو بلکې د مدني ټولنو غړو او همداراز عامو د کندز ښاریانو هم ګډون کړی و. له کندز د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان او په دې اړه تفصیل.
په کندز کې د ښار د پاکولو په هدف عمومي اشر پیل شو چې په دې اشر کې په سلګونو تنو د ښار اوسیدونکو ګډون کړی وو. د ښار واټونه، د ښار ټولې کوڅې او ویالې له کثافاتو څخه پاکې کړې. دغه اشر په دې ولایت کې د کندز ښاروالۍ، د یو شمېر مدني ټولنو، د کندز ولایتي شورا غړو، خبریالانو او ځوانانو لخوا پیل شوی وو. همدارنګه په سلګونو تنو ښاریانو هم پکې ګډون کړی وو. د کندز ښاروال نجیب الله عمرخیل د ښار پاکولو پر مهال ازادۍ راډیو ته وویل دغه ډول د ښار پاکولو اشرونه د خلکو ترمنځ پراتلونکو کې په یو کلتور مبدل شي.
مردم شریف ولایت قندوز تک تکشان خود من حیث ښاروال قندوز فکر کنه.
د قندوز شریف خلک باید هر یو خپل ځان ښاروال وګڼي، د تنظیف مدیر وګڼي، څو خپل ښار پاک وساتو او هغه شهر چې دی وای زموږ ښار زموږ کور، باید چې دغه شهر په عمل کې پیاده کړو او له ښاروالۍ سره باید د ښار ټول اوسیدونکو مرسته وکړي چې خپل ښار د تل لپاره پاک وساتو. د ښاروال د خبرو په اساس پرته د خلکو د همکارۍ د ښار پاکول ناشونی کار دی. د هغه په وینا د کندز ښاروالۍ دا مهال اته اراده د تنظیف وسایط لري او 13 تنه کارکوونکي چې دا شمیر کارکوونکي او وسایط د ښار پاکولو ته بسره نه کوي. په همدې حال کې د کندز د ولایتي شورا غړي غلام رباني رباني وویل چې د ښار پاکوالی د ښار د خلکو د کلتور ښکارندوی کوي او د ښار خلک باید خپل ښار د خپل کور شانته پاک وساتي.
باید شهروندای ما کسایی که در شهر کندوز زندگی میکنن و متوجه شهر خود
کوچه دیخار پاکولو که دیخار طول وسیدون که باید برخه واخلی، زکه په دیخار که ضرور لکه خلق ژوند کوي او که خپل دغه ضرور لکه خلق برخه وانخلی، نو دیخار پاکول هم ناشونی کار دی. یوازې خاروال نشی کولای چې خار پاک وساتي. زه هیله مندم چې خلق هم د خپل خار پاکولو کې تلپاتې برخه واخلي. د یادولو وړ ده دیخار د پاکولو اشر په پای کې د اشر برخوالو او د کندوز خار وسیدونکو ژوند
وکړي چې وروسته له دې به د ښار پاکولو په برخه کې له ښاروالۍ سره وګه په وګه کار کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. قاسم سولامل د کابل چاپ نننی اخبارونه کتلی او په لنډي سره راته وایي چې مهم مطالبه کوم و.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محارب معمولیت پای ته رسېدل او کابینه، هغه دوه مسایل دي چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن تر ډېر ورباندې لیکنې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په لومړي مخ کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په حواله یو مضمون خپور کړی چې په افغانستان کې د ایساف تیر ماموریت بې ځایه او ناسم بللی دی. ورځپاڼه په مطلب کې د ښاغلي کرزي له دفتر خپلې سوي خبر پاڼې ته اشاره کوي چې پکې د نړیوالو ځواکونو د محارب ماموریت د پای ته رسېدو هرکلی کوي او وایي چې دا ماموریت په ناسم ځای او ناسمه توګه روان و. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان پخوانی ولسمشر د بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو د څرنګوالي یو سخت منتقد و او تل به یې ویل چې د تروریستانو ځالې د افغانستان په کلیو کې نه، بلکې د دغه هېواد له پولو بهر دي. ورځپاڼه د نوموړي له قوله زیاتوي چې وایي په افغانستان کې د ناټو د محارب ماموریت په پای ته رسېدو سره به د ملکي تلفاتو مخه ونیول سي. ویسا ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د افغانستان د جګړې په اړه یو مطلب خپور کړی چې د لیکونکي په لیکنه امریکا په افغانستان کې د اډو په ترلاسه کولو سره غواړي جګړه مرکزي آسیا ته وغځوي. ورځپاڼه په دې اړه د ډلهییز امنیت هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د روسیې د ولسمشر څرګندونو او په همدې ارتباط د واشنگټن پوسټ یو راپور ته اشاره کوي. په مطلب کې د واشنگټن پوسټ د راپور په تړاو لیکل شوی چې وایي دا مهال د منځنۍ آسیا زرګونه وګړي د داعش غړي توپ لري او دغه سازمان دننه خپل خاص ګروپونه جوړ کړي دي. په مطلب کې د واشنگټن پوسټ د راپور په دوام راغلی چې وایي د ازبکستان د اسلامي حرکت او د دې ورته نورې ډلې د افغانستان له مخدره موادو تغذیه کیږي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته به هم له دغه واده او هم له وزیرستانه د منځنۍ آسیا په لور وخوځيږي. هیواد دولتي ورځپاڼې د کابینې په اړه د ولسي جرګې له یو پلاوي سره د کتنې پر مهال د اجرایي رئیس د څرګندونو په اړه لیکنې کړې دي چې وایي د ولسمشر له لورې د دفاع او مالي وزارتونو ته له کاندیدانو پرته بل کوم کاندید نه دی څرګند سوی. په مطلب کې د عبدالله عبدالله خبرې راخیستل سوي چې وایي د دوی له لورې د شپږو کاندید وزیرانو نمونه ولسمشر ته طرحه سوي او تمه یې څرګنده کړې چې له ولسمشر سره په راتلونکي لیدنه کې به د کاندید وزیرانو لیست بشپړ سي. سرنوشت بیا د کابینې په معرفي کولو کې پر ځنډ د ملي شورا د غړیو انتقادونو ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دې ځنډ د هیواد پر امنیتي او اقتصادي حالت ناوړه اغېز کړی او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو د خلکو له غبرګون سره به مخ سي.
زمونږ غږ آزادۍ رادیو اوري. لکه مې ورځې چې د پېښور په یو ښوونځي کې د وسلوالو په برید کې د یو سلو څلور دیرشو زده کوونکو په ګډون یو نیم سل کسان ووژل شول. د پاکستان پاوځ د وسلوالو پر ضد عملیات سخت کړي او د تروریزم اړوندو قضیو کې د اعدام حکم بیرته جاری کړی. پاکستان تر اوسه په دې ترڅ کې شپږ کسان اعدام کړي او پر شاوخوا 1500 نورو کسانو هم د اعدام حکم صادر شوی، خو وسلوال هم قرار نه دي ناسته او خپلو حملو ته زور ورکړی. وسلوالو نن په کورما ایجنسی کې دوه ښوونځیو ته اور واچاو. همدارس په لاهور کې یو لرغونی بازار کې د اور لګیدنې له کبله یو شمیر خلکو ته زیان اوښتی. د پاکستان د وروستیو تحولاتو په اړه د نړیوالو اژانسونو په حواله جنقه الکوزای نور تفصیل اوروي.
وسلوالو د سېشمې په سهار د پاکستان په شمال لویدیځ کورما ایجنسۍ کې دوه لومړنیو ښوونځیو ته په داسې حال کې اور واچوه چې چارواکو د وسلوالو د حملو د ګواښونو له امله د ژمي رخصتۍ غځولې دي. په کورما کې وسلوال طالبان د شیعګانو پر ضد جګړو کې ښکېل دي او په دې سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې شخړې روانې دي. د کورم ایجنسی یو جګپوړي چارواکي امجد علي خان فرانس پرس اژانس ته وویل حمله کوونکو د ښوونځیو میزونه، څوکۍ، کتابونه او لوازم راویستل، تیلې ورباندې وپاشل او اور یې ورته ورته کړ. ده وویل د ښوونځیو ټول اسناد له منځه وړل شوي او ودانیو ته زیان اوښتی دی. تر اوسه کومې ډلې د دې عمل مسؤلیت نه دی منلی، خو خان وایي دا د طالبانو کار دی. دا چې ښوونځي د ژمي د رخصتیو لپاره تړل شوي، په حملو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتی. په وی بلې پیخه کې د لاور ښار په یو بازار کې د اور لګیدنې له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. اور د دوشنبه په ورځ د لاور ښار په یو لرغونی او پخوانی بازار کې چې د یو فرهنګي مرکز په توګه پیژندل کیږي ولګید او په تصویرونو کې ښکارېدل چې د اور وژنې عمله د اور وژنې فعالیتونه کوي او د ژغورنې کارکوونکي ټپیان په امبولانسونو کې انتقالوي. د لاور ښار یو چارواکي محمد عثمان د پیښې په ځای کې خبري رسنیو ته وویل زیات شمېر کسان د اور سوځېدنې او لوګیو له امله مړه شوي او په دوی کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ده وویل په دغه بازار کې د شا لخوا د تیښتې دروازه نه وه او ګمان کېږي چې اور د برېښنا د شارټۍ له امله لګېدلی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د لاور د پیښې په اړه خفګان څرګند کړی او حکومت ته هدایت ورکړی چې د ژغورنې او مرستې چارې ګړندۍ کړي. په عین حال کې د پاکستان یوې محکمې د ممبای ښار د تروریستي حملې د یو مشکوک چې ټاکل شوی و خوشې شي په بند کې د پاتې کېدو حکم صادر کړ. مشکوک زکی الرحمن لخوی نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې محکمې ته احضار شو او قاضي حکم صادر کړ چې د پولیسو د تحقیقاتو په مقصد د دوی نورې ورځې هم په بند کې پاتې شي. لخوی د هغو اوو تنو وسلوالو په ډله کې دی چې په ممبای ښار کې 168 کسان وژلي وو او د دغې حملې له امله د پاکستان او هند اړیکې نور هم خراب شول. قاضي د دسمبر په 13 د کافي شواهدو د نشتون په دلیل په ضمانت سره د لخوی د خوشي کېدو حکم صادر کړی و. پولیسو نن وویل دوی غواړي نوموړی 6 کاله مخکې د سړي تښتونې په جرم بندي کړي.
دا وخت ماسپخین 2:13 د قدر منوریدونکو د ریخ پرونه په دوام کې د اونیزو پروګرامونو د لوبولو میدان او کور کلی د اوریدو لپاره رسره وسی. خو لومړی فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د حکومت لخوا د کابینې نه اعلانېدو د افغانستان پر امنیتي، ټولنیز او اقتصادي حالات منفي اغېز کړی. د دې جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې وویل چې د کابینې په اعلان کې ځنډ د افغانستان کورنی عواید له کسر سره مخامخ کړي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د غزنی په مخور ولسوالۍ کې د پاتون کوونکو یو مشر فیض الله د خپلو دریو نور ملګرو سره د سرک د غاړې د ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د غزنی د والی ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار د مقور په ولسوالۍ کې د زرکخانو په سیمه کې دغه چاودنه سوی ده. د دغې مسلې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د افغانستان د سیمایزو اورګانونو خپلواک اداره وایي د والیانو ټاکل وخت اړتیا لري. د دې ادارې ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه اداره کې خلک هڅه کوي چې وړ او لایق کسان د ولایتونو لپاره وټاکي. لساو تنونن په کابل کې د ایرانی چارواکو لخوا په دې هیواد کې د میشتو افغان مهاجرینو سره د ناسم چلند په خبرګون کې مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهره کوونکو ویل چې توپیر باید ونسی، انسانیت سرحد نه لري او د افغان مهاجرینو په وړاندې د ایرانی چارواکو کړوړه ناسم دي. په پاکستان کې پولیسو نن وویل چې د هند په ممبای ښار کې د 2008 میلادي کال د تروریستي حملې مشکوک تراهیه بیرته نیولی دی. دا سړی 4 ورځې مخکې د پاکستان محکمې په ضمانت خوشې کړی و. او په روسیه کې د اپوزیسیون غړي الکسی ناوالنی چې نن په درغلیو مجرم او پیژندل شو پر خلکو ژغ کړی دی چې د روسیې د رژیم په ضد لاریونونه وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
محترم اوریدونکو، په مکړه اقتصادي خبرونو ته د صنعتکارانو د ټولنې مسؤل وایي چې پانګوال ته د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې د ځمکو ویشل پیل کړی دی. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام په سر کې به 55 چیرې به ځمکه د کابل د جمعه محمد محمدي د صنعتي پارک په دوهمه برخه کې وویشل شي او په دغو ځمکو کې به 12 نوې فابریکې جوړ شي. ښاغلي کمیزاده وویل چې په دغو فابریکو کې به 1000 کسان ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان سوداګری او صنایع خون ویان وایي چې په ګمرکونو کې د موادو د کیفیت د څیړلو لپاره پرمختللي لابراتوارونه نشته، نو ځکه بې کیفیت مواد هیواد ته واردېږي. د سوداګری خون ویان هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په ګمرکونو کې د کافي او پرمختللو لابراتوارونو نشتون او هیواد ته په غیر قانوني لارو د قاچاقي مواد راوړل د سبب شوی چې په بازارونو کې بې کیفیت مواد زیات شي. دا په داسې حال کې دی چې په خوا ته د مالی وزارت لخوا د هیواد په بیلابیلو ګمرکونو کې د لابراتوارونو له فعالیتو خبر کول شوی. خو د سوداګری خونی چارواکي وایي چې دغه لابراتوارونه پرمختللي نه دي. د نن ورځ لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بلیږي: یو امریکایي ډالر 850 افغاني او 30 پوله، یو یورو 1 افغاني او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني او 30 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغاني او 18 پوله، او زر پاکستانی کلاري 1518 افغاني.
سمون غاګل ازادي راډیو او قدر مون اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ اوریدای شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
صفی الله لغمان په خپل سمس کې لیکلي، له دواړو مشرانو نه غوښتنه لرم چې د افغانستان امنیت که غواړي نو ژر تر ژره د کابینه اعلان کړي. نصیر احمد سایل له زابل ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي، له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړم چې کابینه ژر تر ژره معرفي کړي. دین محمد احمدي له کندهار لیکي، له ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله لرم چې اربکیان خالصلا کړي، ځکه د دوی کړنو ولس ډیر سخت په تکلیف کړی. او له مارجینا عبدالقیوم وطلمر په خپل اس ام اس کې لیکي، ولسمشر اشرف غنی او عبدالله څخه دا غواړم چې امریکایانو کوم اسباب افغانستان ته راوړي هغه دې د افغانستان ملي پوځ ته وسپاري، اوس ټول پاکستان ته وړل کیږي او هلته خرڅیږي. دا دې د خبرونو په پای کې قدرمنو اوریدونکو پام وکړئ، د ازادۍ رادیو اونیزو پروګرامونو ته لومړی د لوبو له میدانه او ورپسې کور کلی اونیز پروګرام.
د لوبو له میدانه
د ازادۍ رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
له بخښنه خدای په نوم د لوبو میدان سپورتي پروګرام درنه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې ډور روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې د افغانستان د تکواندو میډال راوړونکو لوبغاړي سید مسعود کریمی، حبیب الرحمن هوتک او مدینه نظری چې د هندستان له نړیوالو سیالیو نه د سرو او نقره میډالونه ګټلې دي، زموږ د خبرونې میلمانه دي. البته هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان د شاوخوا 500 میډال راوړونکو لوبغاړو په استازیتوب لمغ سره دلته میلمانه دي. خو تر هر څه مخکې د اونې مهم سپورتي خبرونه سره اورو.
د افغانستان د فوټبال کلبونو د اتلولۍ سیالۍ د بیګ بیر ټیم په بریا پای ته ورسېدې. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو یو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل، بیګ بیر د افغانستان د کلبونو د فوټبال په فائنل لوبه کې د کندوز شاهین ټیم ته 3-0 ماته ورکړه. دا لوبه له دوه اونیو راهیسې په کابل کې پیل شوې وه چې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېدې. د کابل انتخابي او ننګرهار اکاډمي کرکټ ټیمونو خپلې لوبې مساوي کړې. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل، د کابل انتخابي ټیم د یک شنبه په ورځ د ننګرهار اکاډمي لخوا د 130 منډو هدف په ورستیا ورکې پوره کړ. د کابل ټیم لپاره چې مشري میرویس اشرف فغاړ لري، محب الله اوریا خیل نیمستلی زو وهل، او د ننګرهار اکاډمي لپاره چې کریم صادقي مشري کوي، طارق ستانګزي ښه بالینګ وکړ او درې لوبغاړي وسوځول. اخو د شنبه په ورځ بیا د ننګرهار اکاډمي ټیم 240 منډي وکړې چې کابل ټیم بیا ټول په 240 منډو اوټ شو. دا دوه ټیمونه ورستۍ ورځنۍ لوبه هم کوي چې په غازی امان الله خان سټیډیوم کې به وي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست افغان میډال راوړونکو لوبغاړي وستایل. د بدني روزنې ریاست د اونۍ په پیل کې په کابل کې د زورخانی فدراسیون په سالون کې د تکواندو، پهلواني او پاور لفټینګ له لوبغاړو چې په دې ورستۍ میاشت کې شاوخوا 100 بهرني میډالونه افغانستان ته ګټلي ستاینه وکړه. په دې مراسمو کې په لوبغاړو ځینې ډالۍ هم وویشل شوې، خو لوبغاړو د سپورت لپاره په بنسټیزه کارونو ټینګار وکړ او له حکومت یې د ډېرې توجه غوښتنه وکړه. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. راوښو د خپل پروګرام د میلمنو پلر ډیر زیات ستړي مشه په خیر اغلی ښاغلی کریمی، ښاغلی هوتک او اغلی نظری، ستړي مشه په خیر اغلی.
مننه. سلام تاسو ته او تاسو ګرانو اوریدونکو، خوشاله یم تاسو سره.
ښاغلی کریمی، د هندستان په نړیوالو سیالیو کې پر افغانستان سربیره څومره هیوادونو اشتراک کړی او افغانستان څومره میډالونه وګټل دغه لوبونه؟
دا دورو کې افغانستان تقریبا 15 ورزشکاران اشتراک کړي وو او مونږ وکړو شو چې 10 مډال طلا مډال واخلو او 10 مډال نقره او 8 مډال برونزه واخلو. او د تقریبا 14 کشورونو دعوت شوی وو، دغه نه راغلی وو چې د هند وو په افغانستان دوه ټیم ولر، او په نیپال، پولند، مالزیا، قزاقستان، د نورو خلکو راغلی وو او خام مسابقه وو. مونږ وکول شو چې مونږ ټول ورزشکارانو په میدان کې خځ خلارسي او خ بازی دیو کې.
افغانستان په ټیمی په لحاظ باندې هم لومړی مقام واخیست که څنګه؟
افغانستان په ټیمی باندې هم لومړی مقام واخیستل، او دا دریم ځل ده چې د قهرمانی کپ چې د اند کې چې ده وو هغه راولي افغانستان ته، خلکو ته او ټول افغانستان خوشاله کیږي.
تا ته د تبریک وي، ځکه چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم کپتان هم یو په دغه لوبو کې د اشتراک کړی.
مننه تاسو ته.
ښاغلی هوتک، تا کوم مډال وګټه او څومره لوبغاړو ته د ماته ورکړه په دغه لوبو کې؟
ما د تیلا او میډال په غاړه کې درې وادونه تمه شکست ورکړ چې اول مسابقه مې لا ولا بازی مې د خپل نیپال سره ولا او دویمه مې مالیزیا سره ولا او دریمه مې د افغانستان الک سره ولا چې حفیظ الله غزنچی نومیږي هغه سره مې په فاینل کې مسابقه شول او د تیلا او میډال مې وګټل.
په څومره لوړ امتیازونه دغه مسابقه وګټلې که د هر یوې لوبې امتیاز وایي چې په اوله مسابقه کې د څومره امتیاز واخیسته دومه کې څومره
اوله مسابقه مې چې د نیپال سره ولا 15-2 مې وړه او دویمه مسابقه مې 12-7 وړله او دریمه مسابقه مې 9 وړه.
اغلې نظری د افغانستان د تکواندو نجونو هم په دغو مسابقو کې اشتراک کړی و، تا کومو هیوادونو ته ماته ورکړله او کوم مډال دې وګاټه؟
ما د نیپال او مالیزیا ته ماته ورکړه او نقره مې واخیسته او ډېر ښې مسابقې وو چې په 150 کیلو کیلوګرام کې مسابقه وکړه.
ښاغلی کریمی، د دغو لوبو سطحه څنګه وه؟ افغان لوبغاړو څنګه وکولی شول نورو هیوادونو ته چې د آسیا قوي هیوادونه هم په دغو مسابقو کې وو څنګه یې ماته ورکړه؟
خو دا بین‌المللي مسابقه ده چې دا ټولو ته روښانه داده چې څه وخت چې څوک هیواد چې واخلي مسابقې بین‌المللي مسابقې هغه د ساتنا ډیره جګ ده. خام مسابقې وو او افغانان د تمرین چې ولر د افغانستان کې تیم کې ښه تمرین دی وکړو، دوه تایم تمرین دی وکړو.
ښاغلی هوتک، د دغو مسابقو لپاره تاسو دلته څومره زحمت وویست او بالاخره څومره ورځې قرنطین وای په خپل د تکواندو په فدراسیون کې؟
مونږ دلته تقریبا درې میاشتې تمرین ورته وکوو چې د استاد معروف نه ډیره مننه کوو چې هغه مونږ ته تعین کړی وو او مونږ ته هغه تمرین او مونږ سره زحمت په دې مسابقو کې وکړه. دوه ټیمه تمرین هم په خپل د تکواندو په فدراسیون کې ټیم ملي کې او یو ټیم تمرین هم په خپل کلف کې او د استاد معصوم سره په ډیر مننه استاد معصوم نه کوم چې مونږ سره ډیر زحمت وکړ.
مدینه نظری، د تا څوم زلو چې مسابقې دې وکړې او څومره خوشاله یې چې افغانستان ته د مډال وګاټه؟
دا مې لومړی ځل و چې په بهر کې مې مسابقې وکړه او زه ډیره خوشاله یم چې د نقره مډال مې وګاټه.
چا سره د تمرین کاو دلته په افغانستان کې استاد دی څوک؟ د آیا نارینه استاد لري که خزینه تم څوک ترینر تمرین درکوي؟
زما استاد ترینر زهران نبیزاده دی چې زما لومړی استاد دی او احترام یې ډیر زیات لرم.
څومره وخت کیږي چې تمرین کوي د تکواندو؟
یو کال کیږي چې تمرین کوم په تکواندو رشته کې.
او څو کلنه خپل په کوم کټګوري کې د اشتراک کو په نوجوانانو کې ځوانانو کې؟
په نوجوانان کې اشتراک مې کړ په 14 کلنه کې مسابقې وکړه.
ښاغلی کریمی، د افغانستان تکواندو تقریبا له 2012 را په دې خوا لنړیوال رینکینګ نه ولوي ده. دا چې علت څه وغه خټوله ته معلومه ده چې تقریبا په فدراسیون کې خپل منځي اختلافات او شخړې وي د ځینو خلکو له خوانه او حتی شکایتونه ډیر زیات شول چې په نتیجه کې د فدراسیون رهبری بدله شوله. په دغه بورډ سره افغانستان څومره خپل ځای بیرته ترلاسه کړ او څومره یې حداقل وکولی شول نړیوالو ته وښيي چې افغانستان کې د تکواندو نور هم لوبغاړي پاتې دي او کولی شي چې افغانستان بیرته خپل ځای ته ورسوي؟
خب دا چې ډېر مشکلات وو او د بد ماموریتي چې وو د اسبق فدراسیون کې، خو اوس خوشبختانه چې ټوله یوزای شوې ده، ټول ولایتونه اوس دا ټوله غواړي چې ښه کار دی وکړي چې افغانستان دوباره خپل ځای دی ونیسي. دا مسابقه چې تیر شو د هند، د هند زه چې خپل شخصي نظر رم افغانانو ټول استعداد لري او د دې زمينه چې مساعد شي دا کولی شي چې هر کار دی وکي. خو زه امیدوار یم چې دا یو وکولی شي او کوي. دا چې وهم چې مونږ نرازو خو دا بیا کوو چې حداقل
ښاغلی هوتک، د وروستۍ پوښتنې په توګه څه امید لري چې د افغانستان د تکواندو کارانو لپاره څه کار وشي او په خپله داخلي سطحه باندې ستاسو په څیر لوبغاړو ته څه کارونه وشي چې بالاخره وکولی شي حداقل د روح الله نیکپا که ځایناستی ونه اوسئ د روح الله نیکپا لپاره یو ملاتړی لوبغاړی هم په دننه افغانستان کې بیرته پیدا شي؟
ارزو مې دا ده چې د روح الله نیکپا په شکل باندې هماغه ډول باندې المپیکي مسابقو کې اشتراک وکړو او مونږ یې ګانه خواهش د دولت نه کوو چې موږ ته دا زمينه برابر کړي چې موږ تمرین ډیر په خټو غوکو او موږ ته اغه لوازم چې فکر دي اغه ځای چې فکر دغه مساحه چې موږ ته فکر د موږ ته دی اغه توګي په چې موږ ډیر ضرورت ورته لرو موږ چې کله مسابقو ته زو موږ زیاتره الکترونیکی سامان اوس موږ نه لرو وای چې موږ د الکترونیکی سامان غمو خوري دلته مسابقې کو په یو سیستم خارج ته چې دولت مسابقې په بل شکلي دلته موږ اغه لوازم چې کم دي به چې موږ ته اغه لوازم پوره کړي
دا چې خه خبر دی وکړو د لوازم لپاره مونږ د الکترونیکی لوازم دلته لرو خدا سابقه فدراسیون چې وو کنه دا چې برطرف شو بل فدراسیون لغه ټول جمع کړ خپل کور ته بوت
یعنی لوازم لزان سره وو
لزان سره موټر د ال سی ډي ټول سیستمونه او د توشکونه چې وای دی د تکواندو توشک د ټول هغه کلب کې دا وغه کور کې
دا افغانستان د تکواندو د ملي ټیم کپتان سید مسعود کریمی او د افغانستان د تکواندو میډل راوړونکو حبیب الرحمن هوتہ کوم دراس اغلی مدینه نظری چې د تکواندو لنړیوالو لوبو مو د افغانستان لپاره د سپینو زرو میډل وګټه لته سو ډیر زیات مننه کوم کور ودان چې موږ د خبرونې میلمانه شوه
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومنې کسان چې پراته لی اجازه اکسونه اخلي بیا د انټرنیټ په پونو خپروي د خلکو له نظر څه ډول انسانان دي
یو رواني مشکل هم دي ځکه چې د رواني مشکل وای دی یو بل چا د مثلا جګر خونی نه د خپګان خونه خسل د یو مرز ده
د مخابراتو د وزارت مسول کسان په دې اکله څه وای
تر ډیره هدا پورې موږ دغه قضایي حل کړی دي خپل فیسبوک یو بخش ځان سره لري سه الته تاسو هر رقم شکایت سی ورته ولري مستقیما تاسو شکایت کولای سی
نن لدی موضوع سره تمثيل جوړام چم تشوي الا ما فرشت مرسل سره وسی درنه اوردونکو نن سبا انټرنیټ ټولنړي په وکلي بدل کړي خپلوان او دوستان چې څومره هم سره لري وي یو دی بل حال نه دی هم دی انټرنیټ لاري ژر خبريږي ایمیل فیسبوک سکایپ او داسې نور خلکو ته ډېری اسانتیاوي برابرې کړي البته هغه وخت چې په مثبت ډول وکړول شي د نورو هیوادونو خلک د انټرنیټ په مرسته زده کړې کوي د بیلابیلو مسایلو پاک خپل معلومات زیاتوي خو په ځینو وروسته پاتې ټولنو کې خلک د یو شی د کارولو چلس ده هم کړي له اخلاقي نظر بیا په فکر کې نه وي هر شی ځانته د کارولو خاص فرهنګ لري زمو په ټولنه کې هم ځینې کسان په پټه عکسونه او فلم اخلي یا هم له نورو ځایونو نه را پیدا کوي او بیا پرته لدی چې مقابل لوري خبر وي هغه په انټرنیټ کې خبروي په دې اکله د چوتنو خبري اورو
څور از مخ کې سالګرانه انده غسه د دې تل سره بیا پاندې کې فلم برداری کړای اوغه لاس پلاس دغه ټول موبایلونه ډکسي وي خدای غس پوسی زده نه هر دوه وستلای دي مو کنه هغه پریدي
سوزله زی د کمرې مخې ته راوړې و ما فامیل هم ناستو کلچ زما تصویري سوزله مخې ته راوړنو مور پلار مې اغې د باندې هم تاثیر کړی و چې څنګه یعنی مثلا دومره خلکو نشي ګډونی کړی ستا تصویري مخې ته راوړې
عکس نه پیغام د کوم زینه اخیستل شوی هغه د خپل ملګری زورول د پاره د عکس ورکړل چې په څنګه د خزو سره خبرې کوي نو هغه چې کله د عکس لیدل نو ماته ویس نو مې په وخت کې ستاسو سره کیمرا مې ما سره کیمرا ما ستاسو سره مکسون ویل وینه هغه د انټرنیټ ته څنګه ورکړي خلکو ته د څنګه ورکړي مې ما خو چاته نه دی ورکړي وای په انټرنیټ کې زما اوس د عکس زه خبر نه هغه خبر نه عکس ورکړ شوی بیا بل اخر چې پښتنه شو نه هغه هم د کوم بد نظر نه نو ورکړي ولیدا هم بد خبر ده چې ته چا نه اجازه ونه خستل شي د هغه عکس انټرنیټ ته ورکړي په خصوص د سیاسي
یعنی مونږ وایو کنه چې هغه خپل عکس په دې خاطر نه کوي چې د خلک ته نواخلي او غلط لار ته بوځي کنه غلط پخښ کی غلط تصویر ته نه جوړ کړي دا کارونه کې به د فیسبوک اصلا دوی بدنامي دنیا دې پر نه دی جوړ کړي چې خلک بدنام شي یا الک یا جنې
اکثره میرمنې چې فیسبوک جوړوي نه غواړي چې خپل عکس کیک دي، ځکه پوهیږي چې ځینې کسان د عقدې له مخې ناوړه ګټه ورنه اخلي. د کابل اوسېدونکي واګمه وایي چې له دوستانو سره یې همداسي کیسه شوې.
زموږ د دوستانو څخه یوه جلۍ وه چې د هغې په نوم او هغه عکسونه چې دی په خپل پروفایل کې ایښي وو، هغې په نوم یې فیسبوک جوړ کړی وو او هغه عکسونه یې کاپي کړي بیا هغه فیسبوک کې ایښي وو. نو کله چې دغه فیسبوک جوړ کړی وو د دې په نوم او داسې مطالب به هغه فیسبوک کې خپرول چې هغه د یو انسان شخصیت دپاره خنخ کاریدل. نو دغه جلۍ ډېره په تشویش وه او د دې دوستانو ته یې هم ریکویستونه رالیږلي وو چې یعنې زه هماغه جلۍ یم. د ټکنالوژي نړۍ دغسې ده چې هغې ته ځینې کسان دي، هکران دي، هر څوک لاسرسی پیدا کولی شي، خو زموږ په ټولنه کې د پوهنې سطحه دومره نه ده چې کورنۍ په هغې باندې وپوهېږي. نو زما پیغام همدغه دی چې که دغسې یو څه دوی ګوري نو ډېر زر باید اعتماد ونه کړي. خپله کورنۍ کې څه اعتماد چې دی اول باید هغې ته وګوري. او ځینکیانو خو ډېر زیات احتیاط هم کوي، خو بیا هم ځینې کسان دي چې هغې څخه سو استفاده کوي. مثلا که دوی یو داسې محفل چې رسمي هم واوسي که هلته یې عکس اخیستی، اوس خو تخنیک پرمختللی دی، هغې څخه څوک بل څه جوړوي. نو جناکیانې هم باید متوجه واوسي، او بیا هم سره له دې که د دوی کوم عکس راوځي نو باید کورنۍ په خپلو هغه کورنۍ غړو باندې اعتماد ولري.
د نرګس په نظر افغانستان غوندې هیواد کې چې د سواد کچه ډېره ټیټه ده، له بلې خوا د ځینو کسانو کورنۍ تربیه هم ډېره کمزوري وي، انجونې او میرمنې دې تر ډېره حده کوشش وکړي چې د خپلو عکسونو ساتنه وکړي.
دې ته اول باید زه انجونې یادوم ډېر زیات باید متوجه اوسي، ځکه ځینې خورخوندور سره اوسي په مکتب کې یا په پوهنتونونو کې که چېرته سندلي وي، ځینې فلمونه راوځي یا چې کومه پارټي وي یا کوم محفل وي، هغه ته چې ځینې عکسونه اوسي او هماغه خپلې ځینې خورخوندې چې موږ خورلنې هغې د عکسونه وباسي او بیرون نشر کوي فیسبوک پاڼو کې او یا هم په نورو سایټونو کې او یا هم په چپونو کې اته راوځي خرڅېږي. ځینې کورنۍ ته ډېر جنجالونه انجون ته جوړ کړي دي، یا یو ورور خبر شو یا هم انجون چې نامزاد چې متوجه شي انجونې زما په نظر ډېر ښه کار باندې. دا خبره ده چې زموږ اساس په هیواد کې متاثره یو بیکاري ده، او بل دا چې زموږ د سواد سطحه ډېره ټیټه ده، یعنی صحیح درک نه لرو. همدې په فکر کې دي چې څنګه یو څوک وځوروي او د هغې د ځورونې څخه خوند اخلي. او دا فکر کوم یو رواني مشکل هم دی، ځکه چې د رواني مشکل وایم د یو بل چا د مثلا جګرخوني نه د خفګان نه خوند اخیستل دا یو مرض دی.
ځینې هلکان بیا د نجونو په نوم فیسبوک جوړوي، د هغو عکسونه ږدي. د کابل اوسیدونکی سیار وایي څوک چې ورسره په تماس کې وي په دې باوري کوي چې فیسبوک د جلۍ ده.
یعنی هر اجتماعي شبکې نه چې خلک استفاده کوي اول هغه یو فرهنګ لري ځان ته. په افغانستان کې متاسفانه هغه فرهنګ څوک نه مراد کوي. هلکان د نجونو عکسونه پیدا کوي په خپل پروفایل کې ږدي او دغې لارې هلکانو ته فرینډ ریکویسټ لیږي. بیا په همدغه سلسله چې فرینډ شي ورسره بیا چاټنګ ورسره کوي، په چاټنګ کې ډېر بد رقم الفاظ استعمالی اول کم خونو پیگیش دا جلی دا گالک دا دا زین وقتی چه کارتون ورنه غواری پیسه ورنه غواری دا ما پستر که لیدل حال دیده زهیل دارم چه دا د فیسبوک، یوټیوب او د سنور ویب سایټونو نه په صحیح طریقې سره په ماغه فرهنګ چې دا باید ګټه واخلو چې نه خلکو د زیان ورسی او نه موږ ته. ځینې کسان دي چې ناروغي لري او ځینې هغه کسان دي چې کورنۍ تربیه او فامیلی تربیه ډېر اغیزمند په دې برخه کې چې کور کې هم دسی، خور هم دسی، مثال لیا مور هم دسی، په کور کې لري یا په کوم ځای کې چې ځوان کوي. دوی دا خبرې ډېر مهمې نه دي چې مثال دی او کس ذات او ابرو څومره مهمه ده او بې تفاوته خلک دي. دا ډېره غلطه کار ده. باید څنګه چې خپل مور او خور ته احترام لري نورو ته هم ولري. په مکتبونو کې اکثرا دا خبره شته چې یو جلی راځي وایي چې مثال فراغت دی یا د کال اخر ورځ د عکسونه اخلي. دغه یې لار ده چې توی استفاده کوي، بیا یې کور ته وړي، ورور ته یې ښیي، دوست ته یې ښیي، تره زوی ته یې ښیي. دا ما د سترګو حال لیدلې خبره ده چې ما لیدلې اکثره کې. اول خو باید نجونې متوجه اوسي چې هر چېرې عکسونه وانخلي. دوهمه خبره دا ده چې کورنۍ هم باید چې د یو چا خور یا مور عکس استل کیږي یا فیسبوک پانو کې باید په خپل لور یا زوی چې دا یا مور چې د اعتبار ولري. هر ځه خلکو په خبرو باندې باید اعتبار ونه کړي، خپل هغه خور یا مور ته سپکاوی ونه کړي. په دې خاطر چې ژوند ورسره کړی دغه خو پیژني چې دا سره کوم خاصیت لري، څه خوی دی، آیا داسې دی که نه دی. دا زما مشوره ده چې اول بېځای عکسونه وانخلي، هر چا سره یې وانخلي، قسم ډېر ورته نږدې. او بله خبره دا ده چې کورنۍ هم باید په خپلو اولادونو باندې اعتبار ولري، د شایعاتو له امله په خپل کور کې ګډوډي رامنځته نه کړي.
د موبایل له لارې هم عکسونه بازار او بیا انټرنټ ته انتقالیږي. حمید ګل وایي چې هیڅکله دې هم په موبایل کې فامیلي عکسونه نه اخیستل کیږي.
کارګر را سره کار کوي دا موبایل هم دا وسه د کور عکسونه باسیلی وو هغه نک صبر واله جو بل ورځ نیټ کما خپل څه وکړل دا د کورانه او څو عکسونه هغه مخبل ول نه داخه کار دا کنو رار سګي خو د سیاسره دا کس دا خنه دا هیڅ نه دا وکړنو پرزن ما وباسه دا کس سبا د ما ورور یاد ترزو یاتر دا مان موبایل رکشاله خو ګوري کنه یاد ما وې قومي ما ته پسته به اون نه جوړیږي نو هیڅ کله نه دا وکړ څه دا کس سره ځان سره وساتي د موبایل کې کوژ دو کې دا کیسو کې کیږي اوس ما سره خپل موبایل کا زرشتہ دا دایرام وخشه نمشم کې دا غي غونډه په لمبرداري ما سره د مال کمپیوټر والا چې ولا ما خو خپل نه دا کړه کنه خو کمپیوټر والا مثال بل سړی به ورته راوړي دا به تیر کړی دی نه خوند هغه سیوا کمالک کړي یا کوم چار چا کړي خو کړي دا د کور غونډه راز هغه د مونږ تخکاره شو خو که زینه په ځنم بل خو به د سکه سې خو پیژنې کنه ما انده هغه ته چې شو تاسو اوس په لمبرداري وو کې تر ازم امریکاټ ورکه دی کمپیوټر والا تا ما خو اتمن کمپیوټر تا وړي کنه څه ته پکې نوٹس اچه هغه بل تلیګبل تلیګ اندل نه راټیږي تکڅونه کوشش مو کې اتمنه موبایل کې پاتې کېږي نو خو کار نه د بیخي په کار نه د سړی موبایل اول سب کې بیا کمپیوټر تن لکن سب نه د په کار چې وی کې انسان ډیر ز کورو کې دی هر چیرته چې ودو کې زو ګورم نو په لمبرداریم کېږي خو هغه خنه دا ولی ډیر ځانو کې وته دي خو هم دغه نوړې خبر نه غاټه خبره جوړه کی
موږ دی خلکو ستونزې چې په انټرنیټ کې دی هغه دی عکسونو د خبرېدلو لوجه ورته پیدا شوی د مخابراتو وزارت د معلوماتو د امنیت رئیس زمری علی وفا سره شریک کړي هغه وایي
خپل ټول هغه سکیورټی تدابیر ځان سره لري امنیتی تدابیر ولی یو کاروونکی مخکې له دې چې خپل فیسبوک پاڼه خلاصه کړي هغه ته هغه ټول موارد ویل کیږي چې کوم شی تاسو غواړئ چې په شراکت یې واچوئ ځینې داسې کیږي چې دوی له ډېر سادګۍ نه د خپل فامیل عکسونه واچي او دا یې نه تعین کړي چې زه صرف له خپل دوستانو سره غواړم په شراکت کې واچوم یا له خپل فامیل سره چې هغه یو ګروپ ده هغه ټولو ته چولی هغه پبلک په حساب هر چیرې بیا خلک کولی شي سه لاسرسي ورته پیدا کړي او دا به زده کیږي چې خلک نور هم په شراکت باندې واچي او ستونزې پیدا سي ورته د محرمیت مسله څه ده دا انفرادي شی ده دوی د مخکې له دې نه چې یو شی په فیسبوک کې واچي اول دې ښه وسنجي سه آیا دا د دې وړ ده سه زه شریک کوم له ټولو سره او که له دوستانو سره کې یو حدود دی ورته تعین کړي د ما به شخصي مشوره دی و ټولو ته سه فاميلي مسایل په فیسبوک کې هیڅ کله نه نوري ځکه چې که هغه دوی شریک نه کړي حداقل د دوی هغه د فامیل عکسونه هغه څه سه خبرې دوی کې هغه ټول د فیسبوک په سرورو کې پاتې کیږي یعنی په انټرنیټ کې که څوک یو کلمه خبره کوي هغه په پوخ قلم لیکل کیږي هغه په پنسل نه یعنی کوم رس پاک سی له منځه لاړ سي هغه د دائم لپاره هلته آرشیف کیږي تر شلو کلو تر دیرشو کلو تر سلو کلو هم امکانات سته چې دوی اطلاعات وساتي نو به تر ادا ده چې مخکې له دې چې دوی د پاڼه خلاصه کړي خپل د فیسبوک اول هغه ټوله مقرره ولي او بیا هغه امنیتي کوم تدابیر سدي هغه یو لیول د ځان ته انتخاب کړي تر څو چې دوی مسونه اوسي تر یو حد پورې
زمری علی وفاوی چې دوی ته ډیرو خلکو شکایت کړی چې په نوم فیسبوک جوړیږي لاغه به وورو چې دوی بیا د هغه شکایت ته رسیدګی کړي
تر ډیره حد پورې موږ دغه قضیه حل کړی دي موږ ته شکایت راغلی دي موږ هغه شکایت برته ورورې د فیسبوک پانه ته او هغه دی سره بند کړی خپل فیسبوک یو بخش ځان سره لري چې الته تاسو هر رقم شکایت سي ورته ولري مستقیما تاسو شکایت کولای سي او د هغه په اساس به دوی جات کی دوی خپل هم ځانته یو پالیسی لري ولې تر ټولو غټ کار څه ده هغه دای چې اول سایبری قوانین باید نافذ سي د یو ملک دننه او د هغه په اساس به یو هوکړلیک د امضا کیږي خپل فیسبوک ادارې سره بیا نو سه هر وخت به کوم چیرې کومه تختی مخترزي او یو شی خلاف د دوی د پالیسی او د موږ د قانون په خلاف هم کوم شی یعنی ازادي بیان خو موږ منو احترام کو په تمامه معنا ول حرمت کلام باندې هم موږ یو شی لرو سه باید حرمت کلام وساتل سي د انسان عکسونو تمسخر ونه سي یا فوټوشاپ نه سي هغه کېدل سي یعنی هغه په نظر تر زر باندې سي اوس مهال د موږ د الکترونیکی راکړې ورکړې قانون جوړ شوی ده پښتو د ترجمه ته مولې کولای ده د سایبر قانون تقریبا 80% تکمیل ده د غراتون کې کال کې د موږ ټول د سایبر قوانین بشپړ کیږي چې هر وخت حکومت له خوانه دا نافذ شو یا موږ ډیر آزاد کولای شو سه دوی سره یو کلیک هم ځکو
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې یو کسانو په اړه خبري شوې چې د کورنۍ اقتصاد ته نګوري هر کال چې نوې بخاري بازار ته راځي غواړي وای خلی
و خزی دا بخاری رنن بیا ولی ندیخی
و سره کما بخاری که دا ما خو بخاری کو نفروش دا ور کرده در تو میری چه و ترکیه اخلم
لا حول و لا چه لیوان توب کارو نکهی تا
ولی
نو ولی خو جنگوی اغا بخاری بانی چه شوی و پروس اخل منوی وقستا
و سره او ساغه بخاری چوک نیدی و ستول و خلگو ترکیه اخیستی
ترکیه اخیستی پلارونو دی چیه که خودو نیکونو دی کمی بخاری که خولی
که اغا وقتی ترکی وای بیا غم ترکی که خودلا
بس ایوان جبا دا چه خدای در کرده دا عمل خودی بیخیز نشده
و سره او سده مایی چه گنه خود درتو میویل چه ترکی بخاری را تا واخله زبای کورکی که دا
گارو رنداری اوز پا دا از موز وطنی بخاری چه سویدی خدا دا موز اجدو پا کورکی
وخوری اوز اغا بخاریانی چوک نگدی خاندی در پوری
وخه چه خو پروز اخالویم ترکی اخیستی وا
اوز اغا دیغی موت للای دا اغا دی دغسی اخیستی وا اوز دا دغسی راوتلی دی
وخوری زده دسر از چه وکم زایران پاتی ما
لازم نپایزم اموش اغا پخوانی زار اخپل وطنی بخاری شده دا چوز ترکی بخاریم کال پا کال موجه تبدیلی دا با چالی دا با نو ارو کال نوی بخاری اخی
ده کالای و مود می لیدل او ده بوتون و مود می لیدل او ده بخاری مود لا دی بکی وسا
لازم تعجب کن ده بیچاره یو معاش دی پا ده معاش کال پا کال بخاریم در تا تبدیلی که نوی نوی مود بخاری واخی
و خوره پیسې می په ځان ونی ولې په ماشومان می ونی ولې چې زه د جمی د لرګي پیسې وباسم اوس دا وی دا بخاری نګدم اوس ما ته بل بخاری راوړه خدي سره زه چی شو
وسره هغه بخاری کې سکارس وزیدل اوس د لرګوم راغلی دغه د لرګو راوړه چې د لرګي پکې وسوځو
ولې به زه د لایل وای و خزه خو پروسه خلین پم دی بخاری کې لرګي وسوځول
خو کله که سوزیدل
ولی نسوزیدل خالی خو بدر بند آماتی وی
نوریان داری دست نامکن و اوائی دخپلی کمبلی سر پشه غزه و مشکلون کلون سر سپین که هم دا بخاری با مچه و کالانی و دریه تلور کالا مکار زنی خستی بیاز مشکل وطنی بخاری شه بخاری جه خرابی خو